yaptım. Εδώ μην μπορούν να κυβασίλω πάει βαϊρόν, κάρταρα πονιστόν, το δίκιο ρεκλήματον. Όχι το μαρχαλέ, η δουβούμε ραβόν τέτοιο το μαχαζρόν, βόκαν οντζούν αρχόν πονιστόν.
Όχι είναι η νομαλού καρα πονιστόν. Η τεστήν σαράξοδε και η εκπομπάνη εσχυμαϊ για φοβή τα σερίδα ρε πονιστόν ετσοκόπτη εκτά.
مدال های رنگ و رنگ و ورزشکار و پاراشون های افغانستان در آمریکا
شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم. من هیچ چیزی نبودم، مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من به کابل سرگاه کابل معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل با تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت که اخراج می‌کنند.
در روز هفتم من صدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از بواسطه رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد، چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حداقل رساند، راههای پیشگیری چیست، آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برکوج، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، یعنی تا پذیری بسیار پایین داره، ما این پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و ما به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهشدهی و بحث سازگاری به حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خودر، زیرساختای خودر، ماحول خودر و طبیعت خودر و به اصطلاح محیط زیست خودر تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بسای هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث‌های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تأثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی‌های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی با مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج میبرند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت‌های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمیگردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوسه پوری پدی کی پینزونه وال شپګله کو پوری اندازه و چې خلک واپس تللی، خو پدی کی وای چې لسکم سل نوی خلکو چې فیصد هغه خلکو چې کوم په خپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغید ستنیدو په پاکستان کې یوازې دغه مسله نه و چې په پاکستان کې د اغید پر نور دلته د اساره دوست وجه نه و. خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات و. دا تېرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې وشو، هغې ویل چې دې نه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم و چې هغوی نه تلل وختل، خو بس هغې بیا هغې هم لاړه، او دا حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سنټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو هغه واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره پی او آر کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د اغید لپاره خدا خبره شوی ده. خدا سي خبر اول هم ډیر شوی دي ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دي سره خو دستاویز دي دا چې مخکې کوم واپس تلو دي سره خو اس دستاویز نو دي سره خو به تذکره و زیات نه زیات چا سره بس هغه واپس شوی ستانه شوی دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي او دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس وسلیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي او د هغوی سره عرص وي خو مونږ به یې واپس لیږو. خو دا دومره اسان نه وي ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړی ده نو هلته نه پکې بیا ده د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي دا هم پکې رامنځته شي، بیا خبرې اترې وشي، یونیسیار پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله به پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چه سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست‌ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و با آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلیل از سالیاد چپتاق یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه‌ای گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موتورهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت، متناسب با این که طالب‌ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینه گرفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت و این یعنی در این زمان اینا نتانستن که به دلیل نمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالب ها وجود نداشت، که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همین دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستن، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تر را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه، و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از این که این رژیم دیر یا زود وادار شود برای از این که تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته تر و برجسته تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه روز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یک سلسله به نزدیکی ها و همه انگی های به اینشان صورت بگره، ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیر یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشونا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی مشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجردهنده تمام میشد، به خاطر که من نمیفهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدف من کسب سهمیه بازی پارالمپیک است. انشالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف همین کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر را به دست بیارم.
رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و بزودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیمی که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را به رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد، اما گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تأسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین‌المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدان‌های هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان ها را به سرعت اخراج میکنند، چون هستن افغان هایی که در ایران کار میکنند و معاملات حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمی باشه، اونا را میخواد استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره، دو چیز رویش میه. یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرینی که افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم به موترهای منتقل می‌شوند. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشی جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست. و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیه‌شون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
خبرونه تشرخ لی په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله په لسګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی، چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري، همدارس کولای شي چې په یوټیوب کې وڅاري او خپل نظر له موږ سره شریک کړي. راپښم د خبرونه میلمنو ته له لندن د اسکایپ له لارې خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مځک پیژندنې پخوانی استاد او دلته په سټوډیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره دی. ستاسو دواړو هرکلی کوم. شرخ دی نادم صاحب، ستاسو له لومړی دا واورو، د سیلونه په وروستیو کې زیات شوي دي. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې، پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی، او ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات د اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه، دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دیو د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه. مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او په اتلسمه باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، 9 جوبلي. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا 10 جوبلي. د دې نه علاوه د سند صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پختونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خیبر پختونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له 2 کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي، یعنی که چېرته د 2 کلونو وروسته خبره وي، فرضاً په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده، وایي په یوه ورځ د 1 کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم ولري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي، او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نسی، سړی نسی ویلی چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی سي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي، څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان، ما ویلی چې دا باران خو ام رحمت دی ام مصیبت. رحمت پغه صورت کده چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپې د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بدون جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوي جوړ کی، نو دا به په اصطلاح رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولی شي د کروندګرو دپاره، زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي، بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت، یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم، بله،
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله. او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یا دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې د موږ په خدمت کې و، او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله، او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و، دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، سایه د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله، دولت ته ورکوله، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای سي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل تک کم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتونو په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې دا غوړي چې غټ مسالم دغه دا لکه ځنی سیمه داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دی راغلي په پاکستان کې هم ځنی برخه داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډیر نه دي شوي دا غوړي چې موږ ځینی توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر ناوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګې مشینری د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې مو بجه مشوي چې غو باسو نو دغه چې به تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غرزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی سړکونه ماچی سړکونه ماچی خو دغه باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي لارې یا هغې بندې کړي دي
په افغانستان کې خوب څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې چې له اوروزګان سیم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بیخي موټر هلته تیرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیری ویالي جوړې کړې دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته خو لوی خوړونه او داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوور نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیل اوبه راځي په هغه تیری شي لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څام سړک ډیر لوړ وتره الاتې سره ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اوریده ات 15% افغانستان غرنه یواته نه دلته دا کدای سي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه ډیر خطرناک دی په مخته چار شي راسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي اوس وګورئ زه تېر کال جلریس څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روسیا چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه کچام سنو اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي. هم متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراتی او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خوال دولت ته دی چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی آبچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې هم ما دوی ته ویلي وو چې تاسې حتی یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیام مې کېښودی چې تاسې دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسې کانال جوړوئ داسې ولي جوړوئ. په دې ولي کې په هر سل متر سل پنځوس متر تاسې یو یو دېرش متر څا په اصطلاح یو د قطر د لس انچ قطر پنځلس انچ قطر تاسې افر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوزي زمځکې ته هم د مځکې لاندې اوبه اضافه کوي هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي هم 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 ګټه رسوي هم تاوان نه رسوي ولس ته. دا شان ما پیشنهاد کړي دي چې متاسفانه که پام کې ونیول شي دا خو ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شیانو کې د دوی نظریات باید واورل شي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دغه نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. شکر صاحب، د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي. نو چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص طور په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړوم دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی وکړو موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي. نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي. چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپل سړک ته راوخیږي. نو د خلکو ذمہ جوړیږي په دې.
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالی دي، مثلا پیپسی وڅی یا بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په هغه ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي چې خلک که چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته موږ په لندن کې دا خپله کور مې دی، مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نل کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ده. یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي، دا درناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ده، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکیږي.
وبخښئ ستاسو خبر مې، دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته
ډېر ارزان فقط یو لار ورته کنی او ځای فقط اوفر کوي ډیر نه چې د 10 متر د 15 متر چې دوی وکړي دا خامم زکته ورسی به د اوبو نه نوزي
یعنی دغه ځای باید لکه د ټاپ رقم باندې خالی وي تشوي
او کوچنی وي او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وي واره مې اخره مثلا 40 سانتی متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا اوفر کړي
او به خیدا خو به زمنګ زینو کې دا مسله جوړی شي کوم لند دیوالونه وی آبادی وی غي تم تاوان رسې چل د کم د کیوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزي دیوالوته دا تم ځکه لاندې زی قطعا نزي دیوالوته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېر ګټه رسې دا هم د ځکه او به اضافه کیږي هم د سپه سلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور شي دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیولیو باندې نه راځي یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسي بوتلونه اچول اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي یعنی دا کمپنی راغلې دوی په ګټه هم ده مثلا د دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز د شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړيږي دا نور بیا بوتل او دا اوس مربا بیا الایدا ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبره ډیر شری کڅم یو څوک علامه مخکې د جرمنی څخه دیمانه چا وغوښته چې زولارم کابل شاروالی ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د پیزا لاس کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی نو دوی داسې کمپنی یان استادس فابریکې جوړیږي اوس کابل ته د تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی او دا ګټه ده چې اوس په ولوته خلک به ډیر نه شي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل کمپنی دا
البته دا د سبا مثلا د کابل پوسین کې دغه وسته او بوساته ډیر لوړ شوې ده د کابل پوسین کې چې خلک کومي خبري کوي وایي سي یا ولات اراده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو لمخې سین ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچي خو ترې ډاکره
بالکل او په خاص توګه د کې بیا غټه مسله ده چې دا کم دو بو غټ دیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلت کې صفائی نه ده شوی چې کوم شګه دا یا نور دغه چي دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لګي وبره شي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغه سینا نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکيږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو تاوان رسي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم وبو پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه د ادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه تل کړه مومن صاحب چې وای مثلا پوتیرو څو لسیزو چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یې ویل ته هم دا هم وي کثرنګ
او ما چې دا وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې آتا دا دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکي دغه پردای بل بند جوړ کړي لاول ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای دیږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بی فایده نه دی هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا دوی ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځنه کیږي دا څه نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکې چې دوی کولای شي ریسایکل کړي برته بلور زایګونی
څخه استفاده وشي. شبر صاحب څنګه نادم صاحب د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي کومنګ نوی ډیمونه جوړو نو هغه مادونه خرچنه راځي څونه چې ډیمونه پاکول راځي نو هلته کې چې کوم په هانس زمون خبرې کیږي نه غو چې دا ځنې کمزوري هوادونه یا حکومتونه چي دي هغه دا سیلابونه دا قدرتیا پتونه دا د ګټ یو وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خډډ د برابر کورونه جوړ کړی وی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانی نو کېدی شي چې دوی دا بس کورونا په نقشه باندې جوړ کړی سمځې ته جوړ کړی خو زموږ چې په هانسر خبرې کې په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغه سي قدرتي پتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر را سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر رانه کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی
بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هېڅ کله سیل نه و راغلی
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی چې په کلونو کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضایي تعقاد تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسې پاکستانو کې لیدلی شئ. مثال در کوم تاسې د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسې فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضایي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی یعنی دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه وو. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم وو اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
نادم صاحب وبخښئ دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کاله خو دغه و د جنگونو مخ کې مثلا نفوس هم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې څور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې رااله دوی خو هم د جنگ کې اخته و اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. دې 40 کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و چې هر څوک د ځان دپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و اصلا په دې سی کې چا دغه فکر ونه کړ چې د آینده لپاره ښه پلان جوړ کړو شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسایل په نظر کې ونیسو چې څنګه
خو نادم صاحب وبخښئ په پاکستان کې څه اټکل کوي چې هلته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو ما هم یو 15 کاله ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی یعنی تر افغانستان ډېری لږ به نه یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي وو چې رهبران ټول فساد دغه ځای زده کړی او افغانستان ته انتقال کړی. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي باید اول خو پاکستان ولې بیریږي د دې څخه چې ولې
خبره قطع کوم د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2014 کال دی له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه استفاده کوي.
صرف یو خبرو کوم په بلوچستان کې هلته کې خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو به کوو د سیلابي اوبو نه سیلابی اوبه چې کمی دی باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټی اوبه کو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده نهرونه نشته
هلته اوبه نشته دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ
نه زه خو فکر هغه خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلی تر کم ځای ځي خو ما مخکې هم تشریحات ورکړ دوی دي دا خو بندونه جوړ دي استنادي دیوالونه جوړ کړي اما د اوبو بندونه درې کاله تر پنځه کاله وخت نیسي چې جوړ شي دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده هر څه چې اوبه ذخیرې چې ما مخکې وویل چې افغانستان 15% آواري ده 15-18% غرنی هیواد دی هر څه چې اوبه ذخیره سي ام د باغ د تولید لپاره خره ام د اوبه د ذخیره لپاره ام د محیط زیست د تغییر لپاره ام د ګاونډیو په ګټه ام د افغانستان په ګټه ده کدا کاروسی او دوی بعد دیتا اتا افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ سي او ام دوی ته هم خیر مونږ د پاره هم بخښي
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب له تاسو هم منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې راسره و تر بلې خبرونې مو خدای مند
Best cast of مرد